خدای دا ویتل د خلکو د بشری حقوقو د بنسټونو او نړیواله ټولنې له مخالفت سره مخ شوې دي. د ذبیح الله مجاهد څرګندونه وروسته لاغري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت او بشری ناورین د اندېښنې وړ بللې او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه کړې ده. د دغو هیوادونو استازیو د دسمبر د 10 نیټې په غونډه کې د ښځو د حقوقو پر تامین ټینګار وکړ او له طالبانو وغوښتل چې د نړیواله ټولنې غږ واوري. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی او د بشري حقوقو ناورین، بې وزلي، د ښځو د ګډون محدودول او د طالبانو له لورې په نړیوالو ژمنو سترګې پټول د دې هیواد د لاینځوا خطر زیاتوي. یونما هم د دسمبر په 10 د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې د بشري حقوقو درناوی اختیاري نه دی، بلکې یو اړتیا ده. په داسې حال کې چې په ټوکو یې ډېری افغانان، په ځانګړي ډول ښځې او نجونې، لا هم له دې حقونو بې برخې دي. طالبانو په افغانستان وقته تر بیا رسېدو وروسته پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند کړي. پارکونو، حمامونو او یو شمېر نورو عامه ځایونو ته د تګ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. نړیوالې ټولنې، ملګري ملتونه او بېلابېلو بشري بنسټونو په واروالو دوی غوښتي چې دا محدودیتونه لرې کړي او د بشري حقونو ژمنو ته درناوی وکړي، خو د دوی په سیاستونو کې تر اوسه کوم د پام وړ بدلون نه دی لیدل شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو. اوس ورزو د سیمه یوې تودې موضوع ته، غدا چې د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي روسیې ته د دونباس سیمه ورکړه د هغو مادو له ډلې ده چې د امریکا په د حکومت په وړاندیز کې ذکر شوي، خو اوکراین ورسره موافقه نه لري. تفصیل به احمد شبراوو.
د اوکراین ولسمشر وایي په راتلونکي کې د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز د واک برخلیک هغه اصلي لنجمن موضوعات دي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په طرحه کې اشاره ورته شوې ده. ولودمیر زلنسکي د پنجشنبې پر ورځ وویل واشنگتن لا هم پر دې ټینګار کوي چې کیف ته روسیې ته امتیازات ورکړي چې د 2022 کال له فبروري راهیسې په اوکراین کې پیل کړې جګړه ودروي. زلنسکي زیاته کړه چې واشنگتن غواړي چې اوکراین له دونیتسک څخه خپل سرتیري پشا کړي او هلته د اوکراین او روسیې ترمنځ حایله سیمه جوړه شي چې نظامیان پکې نه وي. د اوکراین ولسمشر بیا وویل د واشنگتن د سولې طرحه د ځینو په باور داسې ده چې د روسیې ډیرو غوښتنو ته پکې پاملرنه شوې ده او د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز په اړه لا هم خبرې روانې دي، او که چیرته د اوکراین د خاورې د کومې برخې په اړه پریکړه کیشي هغه باید د اوکراین د خلکو له لوري وشي. زلنسکي بیا وویل د اوکراین خلک باید دې ته ځواب ورکړي که د ټول پښتنې له لارې ځواب ورته پیدا کوي یا یې د ټاکنو له لارې ورته پیدا کوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي دوشنبه د دسمبر په 8 په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني له صدر اعظم فریدریخ مرتز او د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې وکړې او د یو شمېر راپورونو له مخې تر دې غونډې یو ورځ وروسته له واشنگتن سره د سولې پلان شریک کړ. اوکراین په رسمي ډول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د جګړې د ختمېدو د طرحې نوې بڼه واشنگتن ته سپارلې، خو زیاته یې کړه چې د امریکا تر ځواب پورې به د بدلونونو جزئیات نه څرګندوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته ووایو چې کریمی نیمی په ای آی کې یا په مصنوعي ځیرکتیا کې داسې هڅې پیل کړي چې د ماشومانو داستاني ادب تصویري باندې تواړوي او په دې برخه کې عملا کار هم کړی. د دې له حسب وروسته خبر شي، خو اوس ورزو د پکتیا مرکز ګردیسته دلته د ځوانانو د سپورت په ډګر کې یو پرمختګ شوی. هغه دا چې په ګردیس کې یو نوی لوی او په خو وسایلو سمبال جیم جوړ شوی. دا چې دغلته ځوانان او د دې جیم مسولان څه وایي، نجیب الله الخیل پر اداره پور استولای.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو نسبتا لوی او په سپورتي وسایلو سمبال او مجهز نوی جیم دی چې ورزشکاران پکې د اندامونو د ښکلا، پاور لیفټینګ او فټنس د برخې په تمرینونو بوختي. ورزشکاران خوښ دي چې دوی لپاره د وړو کلبونو په پرتله دا لوی ځای جوړ شوی او د تمرینونو لپاره د پخوا په پرتله وسایل او ماشینونه نوي او ښه شوي دي. د نوی جې مسؤل شریف خان مشال رادیو ته وویل
دا ورزش شته دا وسایل پوره کېدلې امکان نشته، ځکه تر ډیره بریده دا وسایل کال په کال نی وسایل روزي، هر قسم د زلات لپاره ماشینونه روزي، خو پاینده کې مونږ تصمیم لرو چې کال بعد یو کال بعد نی وسایل روزي، مونږ بخپل ځای بلو یو او نور ماشینونه به ان شاء الله راوړو.
سره له دې چې په پکتیا کې زرګونه ځوانان بیلابیل سپورتي لوبې کوي، خو د اندامونو د ښکلا چې نن سبا په ځوانانو کې مینوال ډیر شوي، د یو مجهز او پخو وسایلو سمبال کلب نیمګړتیا موجوده وه. یو تن ورزشکار سمیع الله منګل وایي
د پکتیا لپاره د افتخار ځای دی چې پکتیا کې د یو لک شل زر ډالر او مصرف په سمه گزاري چې دلته جیم جوړ شو. په دغه جیم کې درې مسلکه مونږه تمرین ورخیو چې یو اندام ښکلا ده، پاور لفټینګ ده او فټنس ده.
ځوانان سپورت د ورزشکار کس د شخصي کریکټر او اخلاق په لوړولو، ټولنیزو اړیکو په پراختوب او د شخصیت په اصلاح کې هم ګټور بولي او غوښتنه کوي چې هر کس باید د خپل ژوند یو برخه سپورت ته ځانګړي کړي. یو بل تن ورزشکار دینار خان ویل
ما ورزشکاران ته پیغام داده چې خپل زی اول باید خپل اول سپورتي اخلاق، بیا خپل یونیفورم، بعد یې خپل تمرین ته ادامه ورکړي.
ورزشکاران زیاتوي سپورت د انسان لپاره یو دایمي فزیکی عمل دی چې څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه د وجود عضوي خي جوړیږي او قوت پیدا کوي. یو بل ورزشکار بختګل منګل وایي
جیم داسې ورزش ته تر ازله کوي وخخته تیګل روز انت وخخته تیګل اخر یو دیوال یو کور جوړیږي روزانه راځي ورزش کوي روزانه بدن کې تا تغیرات راځي.
بلوري ته په پکتیا کې ورزشي مسؤلین هم په دې ولایت کې ل سپورت سره د خلکو لیوالتیا او په دې برخه باندې د پانګوالو سرمایه گذاری په ډیری دو بولی. د پکتیا ورزشي عامر نور رحمان تسکین ویل
الله الحمد وجد ډیر خطر تر روان ده، ځکه مکه موږ جمعونه لره لغه کوچنی وو د ورزکارانو تقاضا او په وخت کې دمر زیربت نه لره. دا معلومی کی دام داسي مزم پکتیا کې ورزش د خطر تر روان ده، ځکه اوس خلک دې ورخه پنګونه کوي. نن یو مثال ده، تقریبا یو لکه وسل زړه په پنګونه کې نو ورستر بلې پکتیا کې ورزش په خطر روان ده.
یاد دی وی په هیواد او په څنګه ډول د لوی پکتیا په دری ولایتونو کې د معیاري لوبغالو او ورزشي کمپلیکسونو د سپورتي وسایلو همدارنګ په مالی لحاظ له سپورتي ټیمونو د سپانسر او ملاتړ کوونکو کمښت، نوی میتودونو ته د روزونکو او لوبغالو لګ لاسرسي او بهرنۍ ورزشي سفرونو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د سپورت د ډګر د پرمختګ او په نړیوال ډګر کې د افغان لوبغالو د خزرې درو په مخ کې له مهمو خندونو یادېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت څخه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو ورو د خبري مچره د پاشې بوته نګدې شوی یو لجمن سره سم راځو دی ته چې کریمه نیمی هغه افغان مېرمنه ده چې کال کې کې په دې برخه کې کار کوي چې داستاني ادب د ماشومان لپاره په مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی سره تصویري باندې ته راوړوي. کریمه تازه د آی پی مټ د اعتدال په نوم یو ډرامې جوړول هم پیل کړی چې لمړی برخه بشپړه او خبره شوې ده.
ښه راځي نن د کریمه نیمه صاحب چې یو بل ویډیو آماده کړې ده شوونځي ته نه ځم آماده اس
شوونځي ته نه ځم د سهار نه راځم
د کندهار ولایت په خصوصي خوندزي کې ماشومان ته په سکرین د کریمی نیمه لخوا د ای پر مټ جوړ شوی انیمیشن خودل کیږي. هغه چې یو کار رہی سي د مصنوعي زیرکتیا پر مټ د پښتو داستاني ادب تصویري کول پیل کړي. تر اوسه یې ماشومان ته لس نکلونه انیمیشن کړی دي. کریمی د خپل دې کار د پیل د وجې په اړه ازادي رادیو ته وویل
خپل ماشومان چې د لویدل مغوستل چې دوی پښتو کارتون وویني هیڅ داسې کارتون نو یا به په انګلیسي ژبه او یا به دغه کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي نو دا کارتونونه چې دي دا هیڅ ډېر مهم
د دې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې دی انیمیشن کړي څه ولسی دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي. د یادونې ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي. د درې ماشومانو مور کریمه نیمی چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده نن سبا په لندن کې اوسیږي. خدا چې په 2000 کال کې له افغانستان راوتی شاوخوا وکاله په هالند کې هم اوسېدلې. هلته یې په آی ټی برخه کې زده کړې او کار کړی دی. کریمه اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی. د استاذه د ای پر مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
بچیا زړه هغه څه ته تنګیږي چې زړه ور سره نه تړي.
څه معنا؟
شل لمما سره دی ولې زړه نه تنګیږي؟
نه ته کوم بابا یې؟
واز ستاسو بابا نه يم، د نور هم يم، ورور دې دی، خور دې دی، پلار دې دی.
یا ا یا یا ا، ته زما بابا یې.
هر شي چې د خپل شو بیا دې زړه نه ور سره تنګیږي. کتابم دغه سي دی.
دا ډرامه د کیسه لیکوال ایمال پسرلی لیکنه ده، خو تصویري کړي کریمه نعیمی ده او همدا یې پروډیوسر او ډایرکټر هم ده. کریمه د دې ډرامې په اړه وایي،
تر دې نه پوره چې څه زموږ په فکر کې و هغه لا سره غلل یو ځلې شامې چې ما په هغه وخت کې یعنی د دې داسې میاش مخکې ما په دې کار کاوه د تخنیکي پلوه ما دغه اوتاق چې د کمرې د بیرو زاویو څخه نسوای ورته راهنمایي کولای چې دا مې دغه تیرو څو ورځو کې ما پر دې تجربه وکړلې او یعنی اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم د ډیرو نورو زاویو څخه هم کولای شم دغه تصویرونه راولم.
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته، خو په خبرې هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي. ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثيلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده، خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی. اغلی نعیمی زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي. کریمه نعیمی وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د خپلو تولیداتو له درکه چې له ځینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي او همدا هنر یې په دنده بدل شوی دی.
چې مې خبر کړی دی دا چې دی دا وړیا دی ځینې پروژې راته راځي چې هغه د بیلابیلو کمپنیانو دي هغوی خو چې راځي هغه بیا زه هغوی ته په پیسې کوم.
اخری کریمه داسې مهال د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید ګټې ته ناسته ده چې په افغانستان کې ډېری مېرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناستې دي. ډېری دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي او د وزګارېدو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له اغلې نعیمې مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه مېرمنې هم دا کار کولی شي او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی دا د ګوګل دی او دی مو یعنی څه کولای شي تصویرونه چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت یعنی هغه څه کیفیت یې درته جوړوي لکه دغه نور سیستمونه چې دي دغه د ای آی سیستم دی او دا وړیا دی تر نن ورځې پورې څو کاله کې چې استفاده ځینې کوم نو د دغه سیستمونو څخه دی کولی شي استفاده وکړي بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړوي یا ډرامې جوړوي یا د ټیک ټاک او اکاونټونه په چلوي.
خو اغلی کریمی وایي دې لپاره د زیرک موبایل درلودل، په انګلیسي ژبه پوهېدل او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي. پی آی بیلابیل فعالیتونه ترسره کیدی شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې.
بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما ہر تمنا دی اور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما دغلار کی پروتے دشت دای جر مسلسل عذاب یا بلا دی واخلما یا بلا دی واخما ہر تمنا دی اور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخما
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هله او احترامات می اومنه کډر منو درنو زده کون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرفاس ومن دلن رزی درسی موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول درنا او کډر من زده کون کې برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جمع بم پتنوي خوشو کول لی زده کون کو لکه سرنګ چیز مرو تاسو دنن رزی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې د افغان مشهور مرمن پیژن او د هغوی د ژوند په حق لپاره پر معلومات تر لاسه کو پچیر رزولستونه کې مرو تاسو اتلی افغانی قهرمانی مېرمنه و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی یو اتله زړوره افغانه مېرمنه پیژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات بلو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو ګلالي زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنه او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوږو زده کوونکو اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اوریدلې وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت وو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخي څوک وه؟ رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینواله وه. میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې. د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وو او کومې لاسته راوړنې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام بختاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت د هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، لولو چې میرمن رابعه بلخي شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي او همچنان میرمن رابعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډیر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړی دی او د دوه موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځړنګړي ډول سره میرمن رابعه بلخي د خپل مینې اظهار چې یو غلام وو د دې په سلطنت کې غلام وو چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې وو په هغه وخت کې د هېڅ جایز نه وه د یو افغاني مېرمنې دپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن رابعه بلخي په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپل مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول شوه. د رابعه شعري ځانګړتیاوې ولولو چې د رابعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د رابعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلې دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د رابعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن رابعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته نور هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزه رابعه د فارسی ادبیاتو د لومړنی یو شزینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځنګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان درتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو رابعه بلخي د فارسی ادبیاتو د لومړنی شزینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکی برخه ده. یعنی یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کېږي. یعنی د میرمن رابعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی په څیر باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کېږي. د رابعه بلخي مرګ ولولو چې رابعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول د رابعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن رابعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن رابعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې د خپل د لاس رګونه پرې کړل او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. رابعه زیګه د افغان ښځو لپاره درنو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن رابعه بلخي زیګه د افغان ښځو لپاره لولو. رابعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بېلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړل. ترناو خوژز د کون کو مرمن ربیعی بلخی د ټولو افغان مرمنو لپاره د جرأت ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغه د هغه وخت د دود کلتور اناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپل ورتیا په واسطه سره د خپل مینې د پاو کړله او خپل په جرأت سره د خپل مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګند کړه. پایل الولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو، رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه و بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. هینې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. هینې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو، ترې استفاده کولی سو. یعنی موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغان زړور مېرمنو له جملو څخه و کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه همشنن د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه، او یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه هغو د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یووړله، او د هغو یو بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپد. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده سنه درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستل شي، د میرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له مو ولوستل شي. میرمن رابعه بلخي څوک وه، څه ډول شخصیت وو، چیرته زېږېدلې وه، کوم کارونه یې سرته رسولي وه، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی وو، او څنګه یې خپل ژوند د لاس څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نیکله و احترامات به قبول کی قدر منو ګلولې سکون کو. لمن نیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې مو فتن وي. درنه ګلولې سکون کو د تل په سیر یو زل به هم تاسو ټول د شرق واس پم زمرسته د نن ورځې درسي موضوع ته. درنو غلالي زکون کوله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرسته تاسو د نن ورځې درسي مضمون د پانه مشهور مېرمن اړوندې مرو تاسو باندې ورځ بیا پانه مشهور مېرمنې وو پیژنو، او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلالي زکون کوله که څنګه چې مرسته تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعه بلخي اړوند وو، مرو تاسو مېرمن رابعه بلخي وو پیژنل، او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن رابعه بلخي نه یوازې د شاعر وو، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته
په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو همچنان درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلي قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نننی ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه درسره موجود اوسېږي، ځکه د نن ورځې لوست ډېر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړي، د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچا او قلم له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رزو اوس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرا ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا طرزی ده. ولو چې ملکه سرایا طرزی څوک وو او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرا د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه سرایا طرزی، ملکه سرایا طرزی د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجنونو د تعلیم لپاره یو مخکښه شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 19مه نیټه په سوریا د دمشق کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښې او لوستې کورنۍ غړی و. د هغې پلار محمودی طرزی د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. ولو چې ملکه سرایا طرزی د افغانستان یو لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقوقو د ملاتړ په حق کې و، بلکې د دې تر څنګ د انجنونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سرایا طرزی په 1899 میلادي کال د نومبر پر 23مه نیټه په سوریا دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمودی طرزی نومیده او محمودی طرزی په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودی طرزی کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیده باندې ژور اغیزه کړې و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. سوریا طرزی په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. ولو چې ملکه سرایا طرزی په یو داسې باتعلیمه او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې وه، کوم چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپله باسواده شخصیت و، یعنی محمودی طرزی خپله د علم او تعلیم سره ډېره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سرایا طرزی هم ډېره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره وه. په 1913 کال کې سرایا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د سرایا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سرایا طرزی په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې تر څنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سرایا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه سرایا طرزی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه سرایا طرزی کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې دالري. ملکه سرایا طرزی د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او انجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه سرایا طرزی نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه سرایا طرزی نه یوازې دا چې د ملکې دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې تر څنګ ملکه سرایا طرزی د ښځو او انجونو نجونو د حالت تشکول لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه وو. لومړی د انجونو د زده کړو ملاتړ. سرایا د انجونو لپاره د ښوونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجونو د ښوونځیو ته د لیږلو په هڅولو سره د ښځو د زده کړو په برخه کې لومړني ګامونه پورته کړل. هغې په 1928 کال کې د افغانستان لومړني د انجونو ښوونځي چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړل. یعنی ملکه سرایا د لومړنی فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره ښوونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره ښوونځي جوړ کړ بلکې د دې ترڅنګ د انجنونو کورنۍ د ته وحاسولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره ښوونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړنی ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او هم چې نن په 1928 کال کې په افغانستان کې لومړنی د انجنونو ښوونځي چې جوړ شول هغه په خپل د انوار المعارف په نامه سره دل چې دا هم ملکه سرایا طرزی تاسیس کړل. یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دې پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوی ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوی لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یوه خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایا طرزی سرته رسولی وو هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړی خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایا طرزی یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونې کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کوم خبرونه چې و د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله دا لومړنۍ خبرونه و چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سرایا په عامو غونډو کې د بې حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزی نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولی بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزی په زیاتو غونډو او جلسو کې بې حجاب ګډون کوه ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې هغه له منځ څخه یوسي دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه سرایا طرزی نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه یعنی د ملکې په حیث د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مېسته کړي وو په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لویه ملاتړ کوونکی وه. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزی میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزی د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکي نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووزي. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایا طرزی په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او هم چې نن ملکه سرایا طرزی نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و بلکې هم چې نن د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله چې ځکه چې ملکه سرایا طرزی ټولې افغاني مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللي وي او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د امریکا سره یې طرزي نوم پاتې دي او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کېږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د امریکا سره یې طرزي نوم لیکل کېږي. د سفرونو اغیزه سورایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفر وکړه. اروپا ته سفرونه وکړل په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایه طرزي د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسه وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایه طرزي د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي ایډیا په نوي نظرونه پیدا کړل او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړل او دې ته یې دا روحیه ورکړله. د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید یعنی د دوی کډه کول یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاڅون وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فایل کړه، نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپله پناه یووړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې ملکه سرایا طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دین فانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوسې اوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، لمن دې چې یو څه زده کړي اوسېږي. از موږ ستاسو د نن ورځې د درس پای وو. هیله ده چې خسته شوي بنه یې تر بل درس څخه پوري د لا پمان شو وخت درته غواړم. Everybody.